السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې نن د خالی ورځ او 2015 کال د جولای 6 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو پونیس پروګرامونه هم لرو او د دې سره سره به یو شمېر نور رپورټونه هم واورئ. خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو.
سړی مشرم به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان پیپلز ګوند ویلي دی چې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په هغه پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکه کړي چې په ملک کې بدترین مارشل لا ولګولې وي. په خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلې او د یو نوي راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي دي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د هیواد په پوځ او پوځي مشر جنرال اهل شریف نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکه کړي چې په ملک کې بدترین مارشل لا لګولې وي. پرون په اسلام آباد کې د آصف علي زرداری لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژه ماتي ډوډۍ ورکولو وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټي سینیټر شیر رحمان ویل
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبر
داوی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب عزب اپریشن هر وخت ستاینه هم کړي. نو آصف علي زرداری سه دومره غلطه خبره نه ده کړي. دا خبره په غونډه کې هم شو چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړي. موږ د هغه جنرالانو خبره کوو چا چې په خپل د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ترات لږ غواړي.
آصف علي زرداری پرون مخام رسول هغه د زیاتره سیاسي ګوندونو غونډه را بللې وه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زرداری سره د چهارشنبې پر مخام کېدونکې ملاقات له دې کبله وځنډولو چې زرداری د نهې په ورځو خپله وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد کړی وو. وزیر اعظم د نوموړي دغه وینا نامناسبه بللې وه. په خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشن او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلې. پرون د خبر پښتونخوا په 410 سوابي او نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشالې ډوته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 60 ګنټو پورې بجلی نه وي. په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد هم کړی. بلخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزی حکومت ته دړکه ورکړي چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه دې هواره کړي، ګینې پر ضد به یې احتجاجي تحریک پیل کړي. بلخوا د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت ثابت شیر علي نن ویلي دي چې په ملک کې 15,000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي ولې ضرورت 21,000 میگاواټه ته رسیدلې. د دې په خبره دوی هڅه کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کابو مومي. د امریکا د اوریګان ښار یو پخوانی چارواکی چې یو ترګر ته یې پیسې ورکړې وې پرون ورته د څه باندې 9 کالو د قید سزا واورول شوه. ریاض خان د فروری په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه ترګر سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 1.5 کسان وژل شوي وو او په لسګونو ژوبل شوي وو. نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پر دې موقع په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمشنری ویلي دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره اوږپ اوږه ولاړ دي. د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت سره پرون په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویاندې جبیر ترین مشال ډوته ویل
نن روز د پاره موږ د کوم افغان مهاجرین راغلی ده نو هغه د پاره موږ دا یو شنی یو ایونټ کو او دا ایونټ دا شه د پاره کو کې موږ هغه غم کې موږ هغه سره ولاړو.
د UNHCR یو کلنی راپور چې د ورځې مخکې خپور شو پکې راغلی چې د 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بیکوره وو چې شمیره یې نږدې 6 کروڑ وه. د افغانستان د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته غځېدلې. افغان ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي دا پریکړه چې موجوده پارلمان به دوام لري د دولت له درې ګونو قواو سره تر مشورې وروسته شوي. د ولسمشر بیان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسي جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د یو نوي راپور لمخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3000 انسانان په ترهګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترهګریزې حملې شوي چې زیاته برخه یې اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړي. د 2016 کال په سلو کې نږدې 80% حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي دي. ویکیلیپس وپاړه وایي د سعودي عرب د څه باندې 1500 سفارتي اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي. د سایټ په 2016 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پټ اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي شاوخوا 6000 اسناد یې چې په عربي ژبه وو له مخکې خپاره کړي دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه کره معلومات نشته خو ویکیلیکس د دولتي اسنادو د خپروي اوږده سابقه لري. او د هندوستان په ممبئی ښار کې د ناقصه شرابو سکلو لوجې د مړو شوو کسانو شمیره 6 تر رسیدلې ده. د روانې میاشتې په 13 نیټه د ممبئی په یوه غریبه ولسوالۍ کې یو شمیر کسان وروسته له هغو بیمار شو چې زهریله شراب یې وسکل. پولیسو نن ویلي دي چې د شرابو کاروبار کوونکي 6 مشکوک کسان یې نیولي دي او ترې پلټنې روانې دي. په هندوستان کې په غیر قانوني توګه د تیارېدونکو شرابو څخه د خلکو مړه کېدل عادي خبره ده ځکه چې غریبانان د قیمتي شرابو د اخیستو وس نه لري. تو تر دې مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار علمومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان د پیپلز ګوند مشران وایي د دوی د ګوند مشر آصف علي زرداری چې کومې خبرې کړې وي هغه د پخوانیو پوځي مشرانو په اړه وي. بل خوا څېړونکي وایي
پاکستان سیاست کې د فوج چې کوم رسوخ او اثر او کوم لاسوهنه ده هغه خو د تېر یو کال کې بې انتهایي شروع.
د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې خلکو د بجلی د لوډ شډنګ خلاف مظاهرې کړي.
په 24 چې مشتصر 2 بجلی رکی تقریبا 22 چې کوم د په مرمو د لوډ شډنګ ده په نیمه ګنټه چې 3 د موږ بجلی هټ کېږي.
او 19 پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو او ریدلې مهیروي.
دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې تیر زده کړي.
د مشال سره واوري. سو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي د دوی د پارټۍ مرستیال مشر آصف علي زرداری چې د پوسټ په اړه کومې خبرې کړې وي هغه د اوسني نه بلکې د پخوانیو پوځي مشرانو په اړه وي. دا خبره پرون د دغه ګوند مشرانو شیری رحمان او قمر الزمان کایرا په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند لخوا سیاستوالانو ته د روژه ماتي د روټۍ وروسته خبریالانو ته وکړل شوه. د پوز او پیپلز پارټۍ ترمنځ تاوتریخوالی له هغې وروسته پیل شو کله چې آصف علي زرداری د تیرې نهې په ورځ دړکا ورکړه چې د دوی پر ضد د سپکاوي عمل ودرول شي. ګرینو د پاکستان له جوړېدو راهیسې بیا تر ننه پورې به د جرنیلانو په اړه خبرې وکړي چې پوز به یې په صفایي ورکولو ستړی شي. نور تفصیل له اسلام آباده د ریاض بوساخیل ناورو.
د پخوانی صدر او پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری لخوا د سیاسي مرستیال ګوندونو د مشرانو په درناوي کې د جمعې په ورځ د روژه ماتي بندوبست کړی شوی و. دغه روژه ماتي کې د مسلم لیگ، کاف، متحده قومي موومنټ او عوامي نېشنل ګوند نمائندګانو ګډون وکړو او وروسته پکې مولانا فضل الرحمن هم شامل شو. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایره وې پیپلز ګوند تل د ادارو احترام کړی او غواړي ټول ادارې خپل خپل دائره اختیار کې کارو کی. د شیر رحمان وینا وا
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبرانہ نظر سے پیپلز پارٹی دیکھتی
دا وی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب عذب اپریشن هر وخت ستاینه هم کړي. نو اسف علی زرداری سے دومره غلط خبره نه ده کړي. دا خبره په غونډه کې هم شو چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړي. موږ د هغه جنرالانو خبره کوو چا چې په خپل د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ته راتلل غواړي. دا یادونه ده چې څو ورځې وړاندې د پیپلز ګوند شریک چیرمین اسف علی زرداری خپل یو تقریر کې ویلي وو چې ادارې دې موږ په کلار پرېږدي، ګنی موږ هم په سویلو مجبور شو او دا چې سیاسي ګوندونو او مشرانو د دې ملک د پاره قرباني ورکړي او دوی بدلته پاتې وي او د ادارو مشران صرف د دریو کالو د پاره راضي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس پښتنه دادا چې د آصف علي زرداري ته وینا وروستو چې اوس د دغه ګوند مشرانو شیر رحمان او قمر زمان کایرا کوم وضاحت ورکړي، دغه تا کارپوهان څنګه ګوري؟ زموږ همکار عبدالحی کاکړ هم دغه پښتنه په امریکا کې میشت د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر تکینا پښتلې ده.
شیر رحمان بیبي چې کومې خبرې وکړي او کایرا صاحب هم ځینې خبرې داسې کړې دي دا ښکاري چې لږ پیمانی پکې راغلی د پیپل پارټي کې یو تنهایی پیدا شوې ده غي د پاره، خصوصا چې کوم کار میاسر نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی غي وکړ سره چې یو ملاقات د انډیا او هغه ملاقات اون شو د ولسمشر پخوانی ولسمشر زرداری صاحب او میاسر نواز شریف په منځ کې. نو زما خیال دی چې پیپل پارټي کې دننه کسان داسې دي چې هغوی دا غواړي چې زرداری صاحب د دې نه بیک آف کړي لږ
خاصه. ډاکټر تکی صاحب، آصف علي زرداری د پاکستان ولسمشر هم پاتې شوی دی او ډېر پرګمیټک یعنی عملی سیاست کولو باندې ډېر پوهېږي. د ده داسې خبرې کول او بیا وروسته پر شا کېدل، دا یو حکمت یا عملی کېدلای سي یا له ده دا خبرې وسوې د ده د صبر پیمانه ډکه سوي وي په خپله ځننه سیاست کې؟
حقیقت دا دی چې سیم کې کوم کیسه روانه ده او ځکه چې کوم مسله تر روانه کړې ده نو خو بالکل پیپل پارټي او ایم کیو ایم لکه پوزې تر اوسه دي. نو فاسوان مسله کوي چې تنگ آمد بجنګ آمد، نو غي بالکل دې ته مجبور شو چې دا ښکاره خبره غي وکړه. څنګه چې تاسو وایئ ډېر کول کسټم او ډېر کمپوز داسې غي مستقل مزاج او ډېر میانه راو غونډه کې کس دی، خو بهرحال اخر انسان دی او سیاستدان دی او یو پارټي چلوي یو حکومت چلوي، نو دې ته مجبور شو. داسې په پاکستان سیاست کې د فوج چې کوم رسوخ او اثر او کوم لاسوهنه ده هغه خو د تیر یو نیم کال کې خو ډېر زیات
د دل خبرو زخه تاسو څنګه اخلي سي؟ آیا چې کوم خبره شیر رحمان او قمر زمان کایره کوي هغه رښتیا هم د پویناوي کې شامل نو یا د دې اشاره اخترف تنو؟
زما خیال دی اوس لکه یو بانه جوړي ورته یو اکسکیوز جوړي. ما د زرداری صاحب څخه تقریر ډیر په غور سره ووره دوه یو دوه پیر مې ووره دوه. نو زما داسې نظر دی چې هغه بنیادی اعتراضات چې کوم هغه د رینجرز او د کور کمانډر کراچی هغه چې کوم یو دوه تقریرونه کړي دي، یو بیان او یو پریس ریلیز د غالباً او بیا په یو اپیکس کمیټي کې خبره شوې ده، نو هغه په حق له هغه کولې خو چې کوم د درې کال موده هغه یو ریفرنس ورکو چې ستاسو موده درې کاله ده مونږ خو مدام دلته یو، نو هغه خو بغیر د فوج د سر لخکر نه بل طرف ته اشاره نشي کېدی.
اوس کومې خبرې قمر زمان کایرا او شیر رحمان کړي دي او کوشش دی چې دغه خبره روغې جوړې ته بوزي، ستاسو په خیال باندې فوج ته به د دې خبرې د منلو وړ وي یا قانع کوونکې به وي او دا خبره به ختمه سي؟ نوره
بس ما ته ښکاري چې فوج ته دا اندازه شوې ده چې پیپل پارټي ډېر کمزورې پوزیشن کې دی او خصوصا چې د غي کومه تنهایی ده، نو فوج به دین نور فائدہ اخیستل غواړي. ما ته داسې اندازه لګي چې سندھ کې د سندھ صوبه کې نورم به حالات خرابېږي. د فوج دوه متنه نظر دی، په سندھ کې یو خو ایم کیو ایم کې دنه یو بدلون راوستل غواړي او الطاف حسین صاحب لره کول غواړي. دویم د پیپل پارټي حکومت ته جټکه ورکول آیا هغه د اسمبلی کې دنه دا کار کولی شي ماته داسې نه ښکاري. نو هغه لپاره د گورنر راج یا نور داسې نیم پارلماني غونډه کې هر به یې هغه استعمالې. زما خیال دی چې دې خبرو سره د روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتو لپاره دا کیسه لږ کلار شي خو دا بیا سر راپورته کیږي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو خاورونو کې د جمعې په ورځ د بجلی لوډ شډینګ خلاف مظاهره شوې دي. پر دې وخت ځینې خلک ژوبل شوي هم دي او ودانیو ته زیانونه هم رسیدلي دي. احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف له لوري پروژه کې د لوډ شډینګ نه کولو پر حکم عمل نه کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ډکه ورکړې چې که ستونزه حل نشوه نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا په چارسده، سوابۍ، مردان، پیښور، دیل، ټانک او یو شمېر نورو برخو کې تیره ورځ د بجلی د لوډ شډینګ په ضد په مظاهرو کې ځینې سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسېدلی دی او د چارسدې یو اوسیدونکي عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
لوډ شیډنگ ډېر زیات دی. بس ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بجلی هم بس ځي راځي، ځي پنځه منټه راشي پنځه منټه بیا. حکومت خو لکه دا وي چې روژه کې به لوډ شیډنگ ختم شي رمضان کې. که نه چارسده کې اوس لکه پرون ډېر دغه عمرو کې وو، بیا به کې لکه پولیس هم راغلي وو، ډېر خلک یې بومتله بجلی جلوس یې کړی وو بجلی باره کې. هغه کې بس خلک بیا روان شوي وو، یو بل باندې سرونه هم مات کړي وو، ډېر دغه نواري شوي. پرون
په سوابۍ کې هم تېره ورځ په شوي اډه او وړوکي لاهور کې د لوډ شیډنگ په ضد په مظاهرو کې د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامیې دفترو ته زیان رسیدلی دی. او د شبقدر یو ځایي خبریال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شبقدر کې پرون د روژه ماتی نه وروسته د بجلی یو ګریډ سټیشن ته زیان رسیدلی دی.
مختلف علاقو میں جی کم نے خلق روتی وہ احتجاج جی کم نے بے اوران کو اگر اس طرح جی کم نے ریسٹیشن کے سم رہو اگر اللہ اللہ جی کم نے باز عملہ کو اگر جی کم نے نقصان ہو رسید اور لگا بے بکی پولیس کاروئی مکان سگیا سم پر استعمال کو سیلنگ ہم بکی وہ سو اور زین کسان ہم جی کم نے پولیس گرفتار کری دی.
بلی خواتا دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیگر پا یو خبری کانفرنس کی ویلی دی چې دا بجلی محکمہ دا وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي او که د ګل د ورځې پورې وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نه کړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. په خارونو کې دي د شپږو ګینټو نه او په کلیوالو سیمو کې دي د اتو ګینټو نه زیات لوډ شیډنګ ونه کړی شي. که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلی شوه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړول کیږي. خو بلې خواته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلي دي چې د بجلی ضرورت 21000 میگاواټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15000 میگاواټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندلی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او هم په دې اړه راځو اوس یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې هم د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف نن خلک لارو کوڅو ته راوتي وو. دوی هم شکایت کوي چې په سلی رشتو ګینټو کې ورته یوازې دوه ګینټې بجلی ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
دغه خلک وای لکی مروت خاریو او کلیوالو سیمو کې په ټوله ورځ کې یو سات بجلی په وقفو وقفو کې هم نه مومي. د احتجاج یو ګډونوال ندیم خټک وای د سختې ګرمۍ نه هر څه وچ شوي.
نورنګ چې څومره تحصیل دا په ټول تحصیل چې د بجلی دا پوزیشن ده چې په 24 ګنټو چې موږ ته صرف 2 ګنټې بجلی راکوي، تقریبا د 22 ګنټې چې کوم ده دا په موږ باندې لوډ شیډنګ ده. په نیمه ګنټې چې درې ویتې د موږ بجلی هم ټریپ کیږي، نو دلته نه پرشر پمپ چلیږي نه ټوبیل چلیږي، جمعتو چې هم اوبه نه مېلاویږي، په کورونو چې هم اوبه نه مېلاویږي. نو رمضان هم دا بچي تکلیف مندې دي، بیماران ته تکلیف مندې دي. نو اخر موږ څه وکړو؟ نو موږ خو دا مجبوري ده چې موږ بر وځو، خامخا به روډونه بلک کوو، ګیراو چلاو به کوو، دا مجبوری ده.
د لاریون یو بل ګډونوال سجاد خان وای لکی مروت مختلفو سیمو کې دغه مشکل جوړ شوی او سخت تنگ شوی، لہذا سحر نه احتجاج پیل کړ.
اڅه با جنا واتیو زه دوه څو پرې چې پیسې راسیږي نه کنه مولا وفي حکومت نه دای غدا چې ماترا بغرانی کې دورا مولا ضروری ده.
د لکی مروت سیدون کې شاکر الله وای حکومت چې اعلان وکړ چې روجا کې به بجلی بحالوي، نو دا دوی تیار بجلی هم غیب شوه.
ولټیج به کی زیر غښوته مې چلا یا دوبله ماکینه خو پریز دوا چې وزیر اعظم صاحب اعلان وکړي چې بجلی لو ټریننګ به ختم شي، ولټیج به پوره بس موږ کاند را پرې وته کومه هغه ورکاسلا.
د بجلی دغه لوډ شیډنګ لکی مروت تر څنګ بنو اف آر بنو او خواو شاسیمو کې هم د خلکو په وینا تر شلو ګنټو اوړېدلې. خو د وابډا محکمې چارواکو نه مو چې وپوښتل نو دوی وای پروژه کې یې لوډ شیډنګ کم کړي او نور هم کوشش کوي چې زیاته سپلای وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د خیبر پختونخوا د گورنر هاوس لخوا خوره شوې و خبر پاڼې تر مخه گورنر سردار مهتاب عباسی لخوا د ټولې قبایلي جنسو د بیوسه کورنیو لپاره د وړو روزګارونو شروع کولو لپاره بغیر د سوده د لسو نه تر 500 روپو پورې د قرضو سکیم اعلان شوی دی. په دې لړ کې پرون ماښام گورنر هاوس کې یوه غونډه هم شوې ده چې پکې د دغه پروګرام مشر او د فاټا سره تعلق لرونکو پارلیمنټرینز ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا گورنر هوس لخوا خوره شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د ټولو قبایلي ایجنسو بیوسه نارینو زنانو او هنرمن ځوانانو لپاره د اخوت نوم سکیم دلاندې د بغیر سوده قرضو پروګرام شروع شوی دی چې به کولی شي چې هر یو قبایلي چې رچا وسنوي د لسونه تر 500 پورې بغیر د سوده قرضې اخیستل شي او خپل وړ کاروبارونه پې شروع کولی شي. خبر پانه کې ویل شوی دی چې بیګانه وخته شوی ماښام د غونډه کې گورنر خیبر پختونخوا او د قبایلي ایجنسو د پارلیمنت غړو نه علاوه د دغه پروګرام مشر هم ګډون وکړلو. دا خبر پانه تر مخه دا خبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي دی چې قبایلي سیمو اوسیدونکو ته د ترهګرۍ په ضد جنگ او بیا د هغې وروستو پوځي عملیاتو ډېر زیان رسولی دی او په دې قرضو دوی کولی شي چې ځان لپاره واړه روزګارونه شروع کړي. دغې غونډه کې برخه اخیستونکي د قبایلي جنسۍ نه د ان او سلویښتم د قومي اسمبلۍ غړي قیصر جمال مشال لیډو ته په دې حق له وویل
چې دا خو یو انتهایي غریبو خلکو له میلاویږي. که تاسو وګورئ داسې خلک وي یا زنانه وي چې هغه کونډې شوي وي، هغوی پہ ځان له مشین واخلي، ګنډلو سلائی میں لے سکار شروع کی، یا داسې مزور خلک چې هغوی په کور کې ورکوټه غوندي دکان واچي، دا وړه روزګار حوالے سره دغه قرضی دی. گورنر صاحب پہله چې کم ده 50 روپے دی لپاره منظوری وکړله، دا به اوس په دې خلکو کې تقسیمیږي.
قیصر جمال زیاتوي چې د ملک څومره هم بینکونه دي، هغوی قبایلو ته یا هو قرضې نه ورکوي یا د سود په غټه شر باندې دوی ته قرضې ورکوي، نو ځکه د دې سکیم لاندې به ډېر قبایل ګټه ترلاسه کړي.
کم نور بینکونه دي لکه پټول ملک دو قرضې ورکوي، خو د فاټا خلکو له دغه بینکونه نه ورکوي. په فاټا کې داسې خلک شته دي چې هغه ډېر سخت ضرورت یې راشي، او بیا بدقسمتۍ نه داسې خلک هم شته چې هغو په دې باندې ډېر غټ لیول باندې سودونه اخلي. نو که چېرې دا یې موږ وخت کامیابه تجربه وشي، نو کم از کم هغه طرف لم کېدی شي مله یو آسانی جوړه شي. دا د ټولو قبایلو دپاره ده.
بلخوا د قبایلي سیمو اوسیدونکي د ګورنر لخوا دا ګام ستایي او وایي چې ټول قبایل دا وخت د بیکورۍ له وجې سختو ستونزو سره مخ دي او چې سلک ډېر کاروبارونه د دوی یا د دوی د مشرانو هم هغه ټول تباشي وي دي. او دین علاوه زیاترز د کوونکو هم د خپل مشرانو د روزګارونو د خرابېدو لوجه سبقونه هم پرې خو دي. په پیښور کې زدکړه تر لاسګون کې د شمالي وزیرستان خان بادر په دی خلوای
په دې ټیم کې یعنی چې دا کم حالات کې د فاټه خلک در په در دي او د خپل جنګونو بهر دي نو دا کم اعلان شوی دی وړي کړ دي بلا سود بای دا ډیره ښه خبره ده ټول نغټه خبره ده چې بلا سود دي زما په خیال دې ته بهر کته بالکل اهمیت هم ورغی خدای دې وکړي چې دا اعلان حقیقت دي زما په خیال فاټه قبایل دي متاثره شوي دي راهي کاروبارونه تابه شوي دي ډیر خلک ورته دي نه فایده وایي.
په خبر پاڼه کې گورنر دا هم ویلي دي چې قبایلي سیمه زیاتره د وسلوالو څخه پاکه کړې شوې ده او ډېر زر به د نوو کارخانو سره سره نورې ماشي هلې ځلې هم په ټولو قبایلي جنسۍ کې شروع کړي شي چې ورسره به نه یوازې په قبایلو کې بېروزګارۍ کې کمی راشي بلکې قبایل به پرمختګ هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو توګی اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم پوځي عملیاتو یو کال د جون په 15مه پوره شو. د کارپوهانو په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې هم متاثر شوې دي او دا رنګ دوی وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د دغه زده کوونکو راتلونکي کال به هم ضایع شي. خو ځینې بیا وایي یوازې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې د کله نه چې په قبایلی سیمو کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دغلته د تعلیمي هلې ځلې متاثره شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار علمومن نه.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 4000 زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی، خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داول دغه شمیره زیاته خای وای
یو لاک نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د دابه تعلیم شوي دي د تیر یو کال نه باندې کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشې چلاوي، څوک پر اسنت په کترونو کې ولاړوي، څوک په بیروزګار ناست.
بلخو د رزمک ډیویژن نو درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي، د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې 114 سکولونه بند پراته دي. استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولون ته ولاړ شي. د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپل بچیان دي، خپل کلی دی، خپل وطن دی، خپل بچیان وتیارې ته نه چایي په دامې خوښېږي ویل کې تعلیمي نه کړي وایي یعنی ای سره ونی افسوس خبره دا ده چې کیما مکمالي هر ویستو زونه هیڅ قادر جام سمیزه په خپل ای او صاحب په دغه کې ته حاضر شي په څه کې یو خبره کاغذ نه لسی نه دی ویستو زونه قادر کو نه مش پابو دي خپل کې دا سینا تی کې چا سنتیا دار کو سکول نه بودوي خو کرفي ویار او سکول نه بکر کې نه بودي.
خو شمالي وزستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن وایي یوازې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې د ده په خبره له کله نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی.
تعلیم بخي څخه ختم شو، کرفي به وه، کله به طالب پابندي وه، لکوله کله به فوج پابندي وه، لکوله ځکه چې کومې شی دروي هغه زونه فارم کیمپ شوی دی، کله هغې پابندي وه، لکوله سیک مننه ورته اینه خپل هاي سکول و پندرمچا شو د ګرلز دپوره هغه چې طالبونه قبضه وکړه، بلډنګ یې ونیولو، هغه سامان یې ځنه خرڅ کړل، هغه بهر هغه شای قبضه شو، هغې قبضه سره د جنکۍ تعلیم هغه هغې نه بده بند شو. جنکۍ تعلیم خو دا و چې دغه دوه درې سکولونه چې کیم په آرمي کیمپ کې نن وي هغه چې به کله دا وکړه چې طالبانو اعلان وکړو چې سکول ته به وړکې نه لاځي، هغه نه بعد وړکې باندې تعلیم بند شو.
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې د دوی په خبره لپامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي، له دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره له پتونو سره د نظم ادارې مرستیال مشر فرمان خلجي ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډېره جدي پاملرنه کړې او د ده په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي استادان پکې ښوونه کوي، خو خبریال احسان داول له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي.
او یو کال خو مې شو ماته لګي چې په نږدې موده کې ماته نه لګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي. اوس خبره دا ده چې حکومت خو چې څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کېږي داسې هلته انتظام هېڅ انتظام نه ده شوی چې هلته به خلک لاړ شي، د ځوانان چې کم بې تعلیمه شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي.
دول زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي، نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستنه شوي نو تر هغه په سکولونو کې تعلیمی عمل نشي شروع کېدی. خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده ښودلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په روان یو سات کې 219 پروګرامونه مدرسې په اوسنی اثر کې او د نړۍ رنگونه لرو اوریدل یې مهیروي. د ماسپخین یو نیمه بجا شوې ده. لومړی لن خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
د پاکستان پیپلز پارټي ویلې دي چې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د هیواد په فوجي ادارې او د دې پر مشر جنرال لاهي شریف نه بلکې په هغو پخوانیو فوجي جنرالانو نیوکه کړې دي چې په ملک کې یې بدترین مارشل لا وی لګولې وي. دا خبره د یاد ګوند سینیټر شیر رحمان پرون وسله هغو کړې چې زرداری د سه شنبه په ورځ په خپل وینا کې پر فوجي مشرتابه انتخاب کړی وو. خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشن او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلی. پرون د خبر پښتونخوا په 400 سبابې او نور یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشلو ته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې شلو ګنټو پورې بجلی نه وي. د یو نوي راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د بونو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3.5 زره ترګریز حملې شوي چې په سلو کې نږدې 80% حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او نورو هیوادونو کې ترسره شوي. البته د ریپورت له مخې په پاکستان او نورو هیوادونو کې د وسلوالو فعالیتونه کم شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته غځېدلې. افغان ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوریت په رسمي پاڼه خپور شو ویلي دا پریکړه چې موجوده پارلمان به دوام لري د دولت له درې ګونو قواو سره تر مشورې وروسته شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیل لره چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي بیا هم د نړیوالو ترګړو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی. د هندوستان په ممبئی ښار کې د خراب شوو شرابو څښلو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 6 ته رسېدلې. او ویکیلیکس ویبپاڼې وایي د سعودي عرب د څه باندې 1500 سفارتي اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي.
اوس هم وخت شوی د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوریدلی شئ. جوړونکی ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور خبرونو پشان په نننی پروگرام کې مدله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی ادارې ناسا په مستقبل کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لګولو لپاره د هیلیم پوکڼې تجربه ناکامه شوې ده. دا تجربه د امریکا په هوایی ریاست کې شوې ده. په دې کې پوکڼې کې په تجرباتي بنیادونو د تشتري په شکل کې او وزن پکې ایښودل شوی وو. خو د منصوبې مطابق دا تجربه ځکه ناکامه شوه چې په وخت باندې پیراشوټ خلاص نه شو. د ناسا ساینسدانان هیله لري چې د دې تجربې له لارې به د ستور مزلو مریخ سیارې ته د لیږلو لار هواره شي. دا خبرې د ناسا ویان کیمبرلی نیوټن د یو ایمیل له لارې کړې دي. په دې تجربه کې دا کوشش شوی وو چې د اواز رفتار نه زیات چلیدونکې ګاډي چې کله د مریخ فضايي حدود کې داخل شي نو د هغې رفتار به څرنګه کم کړل شي. تیر کال هم ناسا دغه شان یوه تجربه کړې وه خو ناکامۍ سره مخامخ شوی وه. ناسا وایي چې تر 2013 کال پورې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو اراده لري. د برتانیا استټفورد شایر کې یو زده کوونکی د سکول د کار پر وخت یو نوی سیاره موندلی ده. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه 15 کلن ټام ویک په استټفورد شایر کې کلی پوهنتون کې زده کړې کوي. ویک په خلا کې د ملکی وی کیمرو د لارې معلوماتو جاج اخستو چې نظر یې په یو ستوري پریوتو. دغه ستوري له ځمکې نه 1000 کاله په مسافت کې پروت دی. داسې ویل کېږي چې دغه سیاره د مشتري سیارې هومره حجم لري. عمومی توګه استادان د ګرمیان په چټکانو کې طالب علمانو ته د کوټ کار ورکوي چې پکې مصروف دي. خو په اټلی کې یو استاد خپل زده کوونکو ته غیر نصابي کارونو کې د برخې اخستو کار ورکړی دی. د اټلی مارچی سیمې کې د سیکنډري سکول استاد سیزر کاټا په دې اندې چې د ګرمیان په چټکانو کې طالب علمانو لپاره کار ده چې په غیر نصابي سرګرمیو کې زیاته برخه واخلي. سیزر کاټا خپل شاګردانو ته 15 نکات ورکړي دي چې پکې د کور کارونه شامل دي. په دې فهرست کې زده کوونکو ته ویل شوي چې وړي وخت راپاسي او د لمر رڼا چې کله راخیږي د هغې ننداره وکړي. د دې ترڅنګ په سهار کې د سمندر پر غاړه ګرځېدل او په هغه وخت کې دا سوچ کول دي چې په ژوند کې له کوم شي سره زیاته مینه لري. سیزر کاټا دا هم نه غواړي چې طالب علمان یې خپل سکول کار په مکمله توګه هیر کړي، بلکې په دې چټیانو کې خپل مطالعه نوره زیاته پراخه کړي او نوي اصلاحات زده کړي. دی وایي چې څومره زیات د شیزونو په اړه خبرې کوي نو دومره زیات به پرې سوچ کوي، او چې څومره زیات په شیزونو سوچ کوي نو هغومره به خپل ځان آزاد محسوسوي. د سیزر کاټا دغه فهرست په فیسبوک باندې خپور شوی دی او په زرګونو خلکو شریک کړی هم دی. زیاتره خلکو د سیزر کاټا فهرست سره متفق ښکاري. په فیسبوک یو کس لیکلي چې کاش زما استاد هم داسې وي. یو امریکایي تحقیق تر مخه کوم طالب علمان چې د پړای پر وخت د موبایل ټلیفون استعمال کوي نو هغوی مخکې خپل زده کړو کې ډیر کامیاب نه وي. تحقیق کوونکو دا خبره کړې چې هغه طالب علمان چې د پړای پر وخت په موبایل ټلیفون پیغامونه لګي او یا لوستي نو د هغوی امتحاني نتیجې ښه نه وي. تحقیق کوونکي کوشش کوي چې د ټکنالوژۍ په دور کې څرنګه د طالب علمانو توجه آنلاین نه پړای په لور بوزي. په دې تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلی چې هغه طالب علمان چې د موبایل ټلیفون استعمال نه کوي هغوی ډیر په ښه ډول معلومات یاد ساتلی شي. د کمپیوټرو او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی ایپل د جون په 8 نیټه د سندرو نوې سرویس ایپل میوزیک د شروع کولو اعلان کړی دی.
Apple Music, the next chapter in music, and I know you are going to love it. It will change the way that you experience music forever.
د دې ترڅنګ ایپل کمپنی د غړو یعنی ایپل واچ هم اپډیټ کړی دی. د ایپل میوزیک سرویس د میاشتې مصرف په $9 وي. په دې سرویس کې سلرشت ریډیو سټیشن هم شامل دي چې یوازې سندرې خپروي. ایپل کمپنی د کمپیوټر، میک او آیپیډ لپاره هم نوي فیچرز وړاندې کړي دي. په امریکا کې ایپل کمپنی د شیزونو اخستلو لپاره ایپل پی نظام معرفي کړی وو او دغه سرویس په برتانیا کې هم شروع کوي. ایپل کمپنی وایي چې د جولای په میاشت کې به ایپل پی سرویس په برتانیا کې شروع کړي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سان اندریس چې په کالیفورنیا ریاست کې په زلزلې جوړ شوی دی په لومړي نمبر دی. فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سپای دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې $100 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم انسیدیس چپټر 3 دی چې تر اوسه پورې د $70 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سپای په لومړي نمبر او په دویم نمبر فلم سان اندریس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم دل دڑکنے دو په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ویلکم ٹو کراچی دی او په دریم نمبر فلم تنو ویڈ منو 2 دی چې تر اوسه پورې د 110 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د برتانیا سینما نوې فلم سفریګیټي لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په برتانیا کې د ښځو په حقوقو جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د 19مې پیړۍ په اخیری او د 20مې پیړۍ په لومړنیو کې په برتانیا کې ښځو د خپل حقونو لپاره مبارزه کوله. په هغه وخت کې واکمنو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وو. دا لومړی فلم دی چې د انګلستان په پارلمان هاوس آف پارلمنټ کې دننه عکس بندي شوی ده. دا فلم د اکتوبر په 28مه نیټه به نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Women should not exercise judgment in political affairs.
If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure.
Vote for women! Fight for women! Vote for women!
I consider myself more of a soldier.
As Mr. Pankhurst says, it's deeds, not words, that will get us the vote.
We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break.
For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored.
Punish those responsible, whatever way you can.
Mama!
All my life, I've done what men told me. Well, I can't have that anymore.
Took my love, took it down.
Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle seasons?
د هالیوډ مشهور مارول یو بل کریکٹر آنت مین با د جولای په میاشت کې نمایش ته فارغ وړاندې کیږي. په فلم کې خودل شوی چې پال رود د اینډ مین کردار کړی دی. په فلم کې مایکل ډګلس هم کار کړی دی چې پکې ساینسدان وي او د میګي په شان انسان لپاره سوټ جوړوي. دا یو اکشن فلم دی.
Scott, I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you? Absolutely. What do you want me to do? I need you to be the Ant-Man.
Now, the suit has power. And these are your greatest allies.
Whoa.
When you're small, you have superhuman strength. So you need to know how to punch.
You want to show me how to punch? Show me how to punch.
That's how you punch.
You tried to hide your suit from me. And now, it's going to blow up in your face. If you think you can stop the future, you're just a thief.
No, I'm Ant-Man.
Wasn't my idea.
په تیر خبرونه کې مو د هندي سینما مشهور اکټر د سلمان خان فلم بجرنګی بای جان لومړی ټریلر اوریدلې وو. د فلم بجرنګی بای جان نوې سندره سیلفی لے لے رے خبره شوې ده. په فلم کې یو وړوکی پاکستانی جنې د سو وجوهاتو له وجې په هند کې پاتې شي او مور پلار یې په پاکستان کې وي چې سلمان خان دغه جنې بیرته پاکستان ته لیږلو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم بجرنګی بای جان کې کرینا کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته فار وړاندې کیږي. راځي چې د بجرنګی بای جان فلم نوې سندره سیلفی لے لے رے لږ شان واوري.
چل بیٹا سیلفی لے لے رے.
د هندی سینما مشهور اکشن اداکار اجے دیوگن نوې فلم دریشام لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اجے دیوگن کیبل اپریټر وی چې خپل خزي او دوه لوریانو سره په گووا کې خوشاله ژوند تیروي، خو یو داسې پیښه ورته رامنځته شي چې د ټول خاندان ژوند ورسره یکسر بدل شي. دا فلم به د جولای په 11 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
میں تو صرف ایک چوتھی فیل عام آدمی ہوں جس کی ایک بیوی ہے اور دو بیٹیاں. یہی میری دنیا.
سمیر دیشمکھ، آئی جی میرا دیشمکھ کا اکلوتا بیٹا، 3 ہفتوں سے مسنگ ہے.
दो अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था।
गेट्स तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ हता पता नहीं।
हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया।
दे लाइंग महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन्होंने। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है।
खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लो, ऐसे लगना चाहिए घर पे कोई नहीं है।
मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है।
अब हम क्या करेंगे?
अब ये एक खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद कर्ज।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
او اوس هم 19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې جوړونکې احمد شاه اعظمي.
مدرسه پوستنی عصر دمشال رادیو په اونې خبرونه مدرسه پوستنی عصر کې مزا احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای کول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسني نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. پاکستان کې د مدارسو د 15 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي، خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
هغه وخت نه یو سیده نه کالجونه او نه سکولونه، بلکې یو تعلیمي اداره وه چې هغې ته به مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و، او نور علوم د هغې نه وتلي و. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول. ابن الحسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان، څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي، چې هغوی دا داسې ساینسدانان پیدا شول چې هغوی د جرینوس او د اقلیدس چې کوم نظریه یې نظر وه چې دا سترګه څنګه کار کوي، د کتو سترګه، او بیا عکس دا شیشه څنګه کار کوي، نو د شیشې یا د عینکو د کوم نظریې لاندې چې هغو کار وکړو هغه هغوی چکه. او نن چې الحیثم کومه نظریات پیښه کړې وه هغه نن په یورپ کې په ټوله تاریخي دنیا کې چلی ده. اوس مې دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بلخوا دینی علی مولانا محمد احمد واصل واسطی چې پخپل هم د مدرسې ښوونکی پاتې سوی دی وایي چې د مدرسو پخوانی نصاب جامع و او پر دینی علوم سربیره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورښول کېدل.
په مضامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، د حدیثو یو کتاب دوه به شامل و، او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه ده، فقه ده، حدیث دی، د قرآن تفسیر دی، علم الکلام دی، بنیادی مصادر مراجع دغه ځایونو کې وو. له دغه سره سره منطق و فلسفه وه. منطق اول واره په عربي سره منتقل کړی یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی، له هغه بعد بیا غزالي و دغو خلکو په دغه باندې کار کړی. نو بیا منطقم پکې شامل شوی دی د مامون رشید بدور.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دوی علم او پوهه به یوازې تر دیني زده کړو نه و محدوده. څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپله هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسني نصاب پرتله په دا ډول کوي.
د نصاب لړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیماتو سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت کې زه فکر کوم جامع و، مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه و، هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و، تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم و چې هماغه وخت کې مروج و، د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تیرېدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وایستل شول. دا چې دا مضامین ولې وایستل شول، حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسو، یعنی موږ زیاتونه ور باندې نه ده کړې. نه په دې معنی چې هماغه وخت خلک چې وو یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوای چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډېره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو تر څنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه. نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیا باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه ته ور پاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دیني علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمنی کې دیني عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې له نصاب د عصري علومو د استلو له کبله مسلمانان په اقتصادي او فنی توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دی ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی اصول حدیث دی فلسفه ده منطق دی ریاضیات دی دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و، لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دي مدارسونه وباسل او زه فکر کوم چې دا دي باعث وګرځېدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي که چیرې د مدارسو نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې سوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
د اسلام د طلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم یې ټول سره یو ځای کړی وی، یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وی. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویل چې د قضا سمت قبول کړه، ده وویل چې زه یې نه قبلوم ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه بیا هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو، پیسو کې به چا ته محتاج نه و او یو شغل یې لرلو، یا به یې نجاري کوله یا به یو ډاکټري کوله یا به یې طبابت کولو یا به یې نور مسایل کول.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم ترسره شوي دي، خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هرڅه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه و.
بعض زمانہ کی فلسفہ کی خلق ریاضیات میں شامل کری ہو، طبیعیات میں شامل کری ہو، طبقات الارض میں شامل کری ہو، ابن رشد و غزالی و ابن الحیثم وغیرہ پر دوگو باندے کار کرے ہو، ابن طفیل، ابن ماجہ، ابن مسکوائے دوگو خلقو کار کرے ہو، خو آغا پر در انداز نہ ہو چید باقاعدہ با مدرسو کی دا سین ویلے کے در دا وہ خپل ذاتی لی سر چو، یعنی دا نہ ہو چید با مدرسو کی باقاعدہ دا سین در سید، یعنی با مدرسو کی بدا دوگو علوم اصطلاحات با خود ہو خو باقاعدہ دغه دپاره مدارس نه وو، یا په مدرسو کې دغه شیان نه درسېده. ابن سینا وو، فارابي وو، ابو نصر، دغه خلک وو، دغو خلکو کتابونه هم کړي دي.
په پاکستان کې د یو شمېر دیني مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دیني تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي. لدوغه یو مدرسه د کراچی جامع بنوریه هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وای. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وای چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ورکوي.
دې کې قران، حدیث، تفسیر، فقه او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف قسمونه او فنون دي کنه دا پرور کېږي ورته. دا نصاب چکم دے دے کی دے تبدیلیم راولی ویدہ زمین کے شروع کے چکم دے غیر یقین لکن مطلب ابتدائی چکم دنیاوی سکول دے تقریباً میٹرے کا پوری چکم سکول عام چکم دے غیر اغوط پرائی کی
پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی او ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مضامین ورته وای.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیس او ریاضي او معاصر علوم او د نورو بعض مضامین مستقل پکې شامل کړي دي.
کته هم د یو شمیر پاکستانی مدارس او استاذ او چلوونکي وای چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو محتمم هم پاتې سوی دی وای چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه، بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
مدرسے پر امتحانی بورڈ ممتحن بادشاہین یا مدیر پاغ کی ما سلور نصاب کو کتلی دی، یعنی یودی جدید علوم بطور فن شامل اول پا تمام مدرسوں نصابوں نے ما کتلی دی پاغ کی جدید علوم نصف، یعنی بطور فن لمحو سرا جنسیات یو کتاب نصف، بطور فن پا مدرسوں کی دا جغرافی یو کتاب نصف، بطور فن دا سائنس یو کتاب نستا، بطور فن دا انگریزی ادبیات یو کتاب نستا، دا ریاضیات په خاص کتابونو نه پکیو، مثلا خلاصۃ الحساب وغیرہ اوس هم هغه نصاب وتلی دي، یا مثلا د طب څخه کتابونو پکیو هغه سیان به وو، خو باقاعده چې د فن غوندي وو یی داسې څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلوماتو مطابق ما چې څلور نصاب یا دندې نصاب کې تللي په هغه کې داسې شی نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو، نو هغه به تورې فن نه وو چې دا فلسفه خلق زده کړي. اخوان الصفه یا نورو خلقو به پر عقاید باندې اعتراضات کول، نو د هغه د جواب دپاره یې فلسفه ضرورتاً شامل کړي وه، یعنی به تورې فن نه وه. اوس هم د فن په تور شی نه ویل کېږي، د ضرورت مثلا انگریزی یو څو کتابونه ورته وایي چې زموږ طالب علمان په انگریزی پوهي، نو انگریزی کې بیا دا خپل اظهار کولای شي، هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انگریزی کې منتقل کولای شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ولې خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایی په اړه څه ډول نظر لري؟
زمنګه په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه یوازې دین ته، مثلا منګا یو حدیث لرو چې پاغې کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې یا مسافر وي او یا دلارې نه تیرېدونکې، نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته ژوند کول ته کوشې، داسې کار وکړه چې فقط مونځ کوه او داس کوه او نور راغلی سره دې چې د اسلام د اصلي حکم نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم
په یو حدیث کې ویلي دي کله چې د دنیا دپاره کار کوئ نو داسې کار وکئ، داسې اساسي کار وکئ، داسې اساسي آبادي وکئ، سړکونه، تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کاله ژوند کوئ، لیکن کله چې عبادت ته ځئ نو داسې عبادت وکئ چې پام دې رکھتا کې مړ کېږي. لیکن مونږ مرګ باندې زیات فکر کوو، لیکن دا چې د اسلامي امت آئنده نسلونو ته مونږ څه په ارمغان پرېښودي دي دا کار په مونږ کې لګاغه شوی دی.
په پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجسټرډ دي، نو بل خوا یو